محمد صالح علا باشماست.
ډیره مننه جاوید نعیمی. تاسی ستړي مسی د ازادي راډیو اوریدونکو ته زما لخوا سلام. په دې یو ساعت خبرونه کې اورئ چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن وایي چې روسیه او ایران د افغانستان له حکومت سره ګډ هدف لري او له دې امله باید د افغانستان د حکومت ملاتړ وکړي. په دې اړه راپور لرو او د ښاغلي نیکلسن بشپړه مرکه په همدې خبرونه کې اورئ. دلته په پیل کې خبرونه. د افغانستان برېښنا شرکت هغو کسانو ته چې د برق د مصرف پیسې نه ورکوي خبرداری ورکوي او وایي چې امنیتي ادارو ته به یې په اړه معلومات ورکړي. په کابل کې تېره شپه په چاودنې کې دوه تنه وژل شوي. په مسکو کې پرون د انټرنیټ د ازادي د پلویانو په مظاهره کې ګڼ شمېر کسان نیول شوي. د افغانستان حکومت د وسلولو طالبانو د فعالیت په اړه د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر خواجه آصف وروستۍ څرګندونې غیر مسؤلانه بللې دي. د ملي یووالي حکومت اجرایه ریاست وایي له پاکستاني چارواکو هیله لري چې له غیر مسؤلانه څرګندونو ډډه وکړي. د اجرایه ریاست مرستیال وایان جاوید فیصل تیره شپه ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان او سیمه کې د امنیت د خرابوالي ریشه په پاکستان کې ده.
شکه پرته چې پاکستان د تروسیا ملاتړی وي او هغه ډلې چې نن افغانستان او سیمه نه کړې ده هغه ټولې په پاکستان کې پیدا شوې دي. هغه اوسه کار سوي همال تر اوسه په دوله هم د پاکستان حکومت د دوه تروسیا څخه خبر کوي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف د جمعې پر ورځ د پاکستان له جیو ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي چې وسلول طالبان د افغانستان له خاورې په پاکستان کې تخریبي فعالیتونه کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت تر اوسه په دې اړه نظر نه دی څرګند کړی. د افغانستان برېښنا شرکت هغو کسانو ته چې د برق د مصرف پیسې نه ورکوي خبرداری ورکوي او وایي چې امنیتي ادارو ته به یې په اړه معلومات ورکړي. د دې ادارې ویان وحید الله توحیدی پرون ازادي راډیو ته وویل چې ځینې ادارې او وګړي د برېښنا د مصرف له امله لس میلیارد افغانۍ پوروړي دي. توحیدی وویل د برېښنا شرکت پوروړو ته به درې میاشتې وخت ورکول کیږي او پر سرغړوونکو د زیات فشار راوستلو لپاره پر یوه طرحه غور کوي. یو فشار دادی شایي حق کسان چې د برېښنا پیسې نه دي ورکړي ممنوع الخروج دي یا په پارلماني انتخاباتو کې له کاندیداتوري منسي څو د برېښنا د لګښت پیسې پرې کړي. د افغانستان د برېښنا شرکت ویان څرګنده کړه چې تر درې میاشتنۍ مهلت وروسته شاید د هغو کسانو نومونه چې د برېښنا پیسې نه دي ورکړي په مطبوعاتو کې خپره کړي. په کابل کې تېره شپه په چاودنې کې دوه تنه ووژل سول او درې تنه ټپیان سول. د کابل د امنیه قمندانۍ ویان بصیر مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې چاودنه تقریبا د ماښام پر اوو بجو وسوه. چودنه پاتمه امنیتی حوزه کې د ملي دفاع وزارت په یو رینجر موټر کې څه وی یو پوځي او یو ملکی وګړي پکې وژل شوی دي. درې ملکی کسان ټپیان شوی دي. د حمله مسؤلیت چا نه دی منلی. راپورونه وایي چې پرون په مسکو کې د انټرنیټ د ازادي د پلویانو په مظاهره کې چې بندي زورمندي لګیدلې وو ګڼ شمېر کسان نیول شوي دي. په مسکو کې د مظاهرو ضد پولیسو یو سړی چې پر کمیسیه پوتین تر هیټلر هم بتر دی لیکل سیبه به توقیف کړ او زیات هغه مظاهره چان هم ونیول سول چې د هم جنس ګرایانو اجراګانو او ترانس جندر انسانانو لپاره د مساوي حق شعارونه لیږدول. د روسیې خبری اژانس تاس د چارواکو په حواله ویلي چې په مسکو کې پرونی مظاهره ته لږ تر لږه زر تنه ورغلي وه. د روسیې په نورو شهرونو لکه سنت پیټرزبرګ، نوفوسی برسک، یا کاترینبورګ او نورو کې هم پرون ورته مظاهره وسوي. هغوی د روسیې له حکومت غوښتنه کوله چې پر انټرنیټ د بندیزونو قانون بدل کړي. مظاهره چانو دغه راز د هغو کسانو د ازادۍ غوښتنه وکړه چې د روسیې حکومت پر انټرنیټ د افراطي موادو د خپرولو په تور بندیان کړي دي. د اسپانیې په بارسلونا ښار کې پرون تقریبا 15 لک کسانو د ترورزم او تشدد پر ضد د سولې مارش وکړ. د سولې د مارش برخوالو دا نارې وهلې: موږ نه بیریږو ځکه موږ پوهیږو چې مینه پر کرکې بریالۍ کیږي. په بارسلونا کې د اګست میاشتې پر 12 او 13 تروریستی حمله وسوي. چارواکو ویلي چې د سولې مارش تر شدیدی امنیتی څارنې لاندې وسو. په بارسلونا کې تیره اونۍ لږ تر لږه 15 تنه په تروریستی حملو کې ووژل شول او 330 زیات نور ټپیان شول. ویل کېږي چې د شپږو زخمیانو روغتیایي حالت لا هم نازک دی. په بارسلونا کې د وروستیو تروریستي حملو مسؤلیت د داعش وسلوالې ډلې منلی دی. د امریکا په متحده ایالاتونو کې د راغلي طوفان له کبله په تکساس ایالت کې د یوه کس د مړ کېدو راپور ورکول سوی دی. دا په تیرو 650 کلونو کې تر ټولو شدید طوفان ګڼل سوی چې د دغه هیواد د خلیج سواحل یې ځپلی دي. په راتلونکو ورځو کې د نورو زورورو بارانونو او ویجاړوونکو طوفانونو اټکل سوی دی. د هروی په نوم دغه طوفان چې د تکساس ایالت یې ځپلی 4مه درجه اټکل سوی چې د جمعې نه وخت یې د بادونو شدت په یوه ساعت کې 208 کیلومترو ته رسېده. پرون یې شدت کم سو. د مسلې ترې وهده د ژغورنې هڅو ته زمینه برابره کړه، خو طوفان زیاته ویجاړي جوړه کړې ده. چارواکو خبرداری ورکړی چې د تکساس ایالت په ځینو برخو کې به طوفان نور ویجاړي هم رامنځته کړي. ویل کېږي چې د شدید باران او باد له امله تخریب به جاري وي او د امریکا څلورم ستر ښار هیوسټن له زیات ګواښ سره مخامخ دی. د امریکا د سره صلیب ادارې د بیړنیو حالاتو مرستیال مشر براد کایسرمن د جمعې په ورځ له امریکا ژغ سره په مرکه کې وویل:
I believe that this is going to be one of the most devastating
امریکا د تاریخ په ورستیو کلونو کې ل ډیرو شدیدو او ځپونکو طوفانونو څخه وی. د امریکا د هوا پوهنې ادارې د هروی طوفان شدت په تیر یوه لسیزه کې بې ساري بللې وو. د ازادي رادیو ده افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قومندان وایي چې روسیا او ایران د افغانستان له حکومت سره ګډ هدف لري او له دې کبله باید د افغانستان د حکومت ملاتړ وکړي.
ایران doesn't want to see Daesh spill over into Iran. Russia doesn't want to see Daesh.
د جنرال جان نیکلسن بشپړ مرکه په همدې خبرونه کې تر خبري راپورونو وروسته اوریدل شي. د افغانستان حکومت د وسلوالو طالبانو د فعالیت په اړه د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر خواجه آصف وروستۍ څرګندونې غیر مسؤلانه بللې دي. دوه اونیز پروګرامونه په همدې خبرونه کې تاندې څنګه او حقیقت څه دی اوریدل شي. تاسی ازادی رادیو ته واجی است. د خبرونی اول راپور راخلو. د ناتو د غوڅ ملاتړ ماموریت او امریکایي قواو عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن وایي چې روسیا او ایران د افغانستان له حکومت سره ګډ هدف لري او له دې کبله باید د افغانستان د حکومت ملاتړ وکړي. هغه دا خبره په افغانستان کې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې یا داعش د فعالیت په اړه په څرګندونو کې کړې دي. نیکلسن دا څرګندونې پرون له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې کړې چې جزئیات یې له فرشتې جلالزی څخه اوري.
په افغانستان کې د ناتو او امریکایي قواو عمومي قومندان وایي هغه هیوادونه چې پر خپل خاوره د داعش د نفوذ اندیښنه لري باید د افغانستان د حکومت او امنیتي ځواکونو ملاتړ وکړي. جنرال جان نیکلسن له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې د بیلګې په ډول د ایران او روسیې یادونه وکړه او وی ویل چې دا هیوادونه باید پوه سي چې د افغانستان دولت د هغوی او ټولې نړۍ په استازیتوب له داعش سره جنګیږي. جنرال نیکلسن وویل امریکا هیله لري چې له داعش سره په مبارزه کې به د سیمې ټول هیوادونه د افغانستان د حکومت او امنیتي ځواکونو ملاتړ کوي.
Iran doesn't want to see Daesh spill over into Iran. Russia doesn't want to see Daesh spill over into Central Asia.
روسیا نه غواړي چې داعش د منځنۍ آسیا هیوادونو ته د خپل فعالیت لمنه خپره کړي. ایران نه غواړي چې داعش هلته فعالیت وکړي. نو موږ دا هیوادونه هڅو چې د افغانستان د حکومت او د امنیتي ځواکونو ملاتړ وکړي، ځکه د افغانستان امنیتي ځواکونه د ټولې نړۍ په استازیتوب چې روسیا او ایران هم پکې شاملېږي دا جګړه پر مخ بیايي. جنرال جان نیکلسن وویل دا چې امریکایي ځواکونه او د افغانستان امنیتي قواوې له داعش سره جنګیږي په دې معنی نه ده چې دغه وسلواله ډله به حمله نه کوي. د هغه په وینا امریکایي ځواکونه له خپلو افغانو همکارانو سره د داعش د ځپلو عملیات کوي او تر اوسه په افغانستان کې د دې ډلې 2000 غړي وژل شوي دي.
We've killed over 2000 of their fighters. We've reduced their space in southern Nangarhar. We've killed the last 3 emirs.
موږ د داعش تر 2000 زیات غړي وژل دي. موږ په ننګرهار کې د هغوی نفوس کم کړی، د هغوی درې امیران مو وژل دي او د بل په لټه کې هم یو. دا کار د امریکا د تروریزم ضد ځواکونو او د افغانستان امنیتي ځواکونو کړی دی. اوس د دې اړتیا ده چې هغه هیوادونه چې له داعش اندېښنه لري د افغانستان د حکومت ملاتړ وکړي، ځکه دا د افغانستان حکومت دی چې د داعش په وړاندې د هغوی دفاع کوي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو او د ناټو د غوښتنې ملاتړ ماموریت مشر زیاته کړه چې په افغانستان کې به د پوځیانو او سلاحکارانو شمیر او نور پوځي امکانات زیات کړي. د متحدو ایالاتو ولسمشر د تېرې دوشنبې په ورځ د افغانستان لپاره د خپلې ستراتیژۍ د اعلان پر مهال وویل چې امریکا به پرېنږدي چې تروریستان یو ار بیا د افغانستان په خاوره کې پناه واخلي او پر امریکا حملې وکړي.
ومردل چې د ناټو د غوث ملاتړ د ماموریت او امریکایي قواوو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن وایي چې روسیه او ایران د افغانستان له حکومت سره ګډ هدف لري او له دې کبله باید د افغانستان د حکومت ملاتړ وکړي. د جنرال جان نیکلسن بشپړ مرکه په همدې خبرونه کې اوریدلای شئ.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان حکومت د وسلولو طالبانو د فعالیت په اړه د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر خواجه آصف وروستۍ څرګندونې غیر مسؤلانه بللې دي. خواجه آصف د جمعې پر ورځ د پاکستان له جیو تلویزیون سره په مرکه کې ویلي چې وسلوال طالبان په پاکستان کې د تخریب لپاره د افغانستان له خاورې فعالیت کوي، خو د افغانستان حکومتي چارواکي د هغه دا خبرې بې اساسه ګڼي. نور جزئیات د فرشتې جلالزئی په راپور کې.
د افغانستان د ملي وحدت حکومت اجرایی ریاست وویل له پاکستانی چارواکو هیله لري چې له غیر مسؤلانه څرګندونو ډډه وکړي. د اجرایی ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل پرون ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان او سیمه کې د امنیت د خرابوالي ریښه په پاکستان کې ده. ټولې تروریستي ډلې چې نن په افغانستان کې جنګیږي او افغانستان او سیمه یې بې ثباته کړې په پاکستان کې زیږېدلې او تغذیه شوې دي، نو اړتیا ده چې په پاکستان کې د تروریستانو ځالې ویجاړې شي. د رپورټونو په حواله د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه محمد آصف د جمعې په ورځ د پاکستان له جیو تلویزیون سره په مرکه کې ویلي چې وسلوال طالبان د افغانستان له خاورې په پاکستان کې تخریبي فعالیتونه کوي. خواجه آصف زیاته کړې چې په دې اړه د افغانستان حکومت ته خبر ورکړی او د افغانستان حکومت ورسره منلی چې وسلوال طالبان د هغه هیواد پر 40% برخه واکمني لري. خواجه آصف زیاته کړې چې تروریستان په پاکستان کې پناه ځایونو ته اړتیا نه لري، ځکه د هغوی په وینا تروریستان په افغانستان کې آزاد اوسي او فعالیت کوي. هغه د افغانستان لپاره د امریکا د ولسمشر ستراتیژي د متحدو ایالاتو یوه هڅه بللې چې د خپلې ناکامۍ د پټولو لپاره یې کړې ده. د امریکا ولسمشر د تېرې دوشنبې په ورځ د افغانستان په ګډون د جنوبي آسیا لپاره خپله ستراتیژي اعلان کړه او پاکستان ته یې خبرداری ورکړ چې پر خپله خاوره د هغو تروریستي ډلو له ملاتړه لاس واخلي چې د امریکا پر وګړو او ګټو حملې کوي. په افغانستان کې د امریکا پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد وایي پاکستان به له امریکا سره په لانجه کې زیات تاوان وکړي. خلیلزاد له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل دا چې د پاکستان سیاست به بدل شي که نه سخته پوښتنه ده او زه اټکل نسم کولی چې د پاکستان حکومت به دریځ بدل کړي، خو که یې بدل نه کړي د نوې ستراتیژۍ د عملي کېدو په صورت کې به پاکستان د سترې بیې پرې کولو ته مجبور سي. هغه کسان که د پاکستان په پوځ کې یا په استخباراتو کې چې له طالبانو او د حقاني شبکې یا نورو تروریستانو سره همکاري کوي باید په تور لیست کې شامل سي او د سفر بندیز ورباندې ولګیږي. د رپورټونو په حواله د افغانستان د ولسمشر لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم په 2015 میلادي کال کې د ملګرو ملتونو له امنیت شورا غوښتنه کړې و چې د پاکستان د استخباراتو اداره د تروریستي ډلو په تور لیست کې شامل کړي.
نن یک شنبه د مازیګر تر او د ازادي راډیو په خبرونه کې د خبري مطالبو، راپورونو، مرکو او تحلیلونو ترڅنګ دغه اونیس پروګرامونه هم اوریدلای سي. هر یک شنبه د اتو بجو په خبرونه کې د ځوانانو خاص پروګرام تاندې څنګ او حقیقت څه دی اوریدلای سي. د لسو بجو په خبرونه کې د موسیقي ځنګړي پروګرام خبريږي. د دولسو بجو په خبرونه کې نور بس د اونیس پروګرام د نور مطالبو ترڅنګ اوریدلای سي. د دوو بجو خبرونه روختیا د ژوند شتمنی پروګرام ته ځنګړې شوې ده. د څلور بجو په خبرونه کې د انصاف پلټه کې او د ورکو دوستانو د پلټنې پروګرامونه اوریدلی سي. د شپږو بجو خبرونه مو د هر کله غوندي نیم ساعته ماښامنۍ خبري مجله ده.
ستاسو ژغ د ازادۍ پر څپو.
زه د ننګرهار غلجي د ولسوالۍ د ظریف خېلو د کلي څخه انور خبرې کوم. زه یو شکایت کوم دلته د اساره کې غلجي په ولسوالۍ کې یو کلینیک ده چې راغه د سیسو په نامه باندې د هغه امیر د هغه ټوله دوا وړي کړی او دوا ملته خرڅوي. سوې غذایي مواد ټول ډاکټرانو شي په کټنو کټنو کورو ته وړي.
د هلمند ولایت نادالی ولسوالۍ څخه د سرفاړي کې یم. دا د لشکرګاه ښار چې اوس اتیانان موږ پښتو وسیر د برق ستونزه سخت نو موږ د ولسمشر ته دا غوښتنه ده چې دا د برق ستونزه هواره کړي.
زابل ولایت څخه افغان سوالی ته خبر اتوم ځینې څخه چې موږ ډېر سخت له دې طالبانو څخه په آزاد او د شپې له غزو ته په آزاد یو که مو دا خدمت وکړي ډېر غټه ځوالي به مو وي. مننه.
تاسی ازادي رادیو اوري چې خبرونه هر ورځ د سهار پر 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر او دوام کوي. اوس به رضوان مراد راته وایي چې د نړۍ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه څرغلي
یو شمیر لویدیځو ورځپاڼو او خپرونو په کابل کې د جمعې د ورځې د ځان وژونکې او وسلوالې حملې او د افغانستان په اړه د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ستراتیژۍ په اړه مطالب او مقالې خپرې کړې دي. انټرنیشنل بزنس ټایمز آنلاین خپرونې لیکلې دي په کابل کې پر امام زمان جماعت د جمعې د ورځې د ډلیز بریت مسؤلیت په داسې وخت کې داعش ومنه چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان د دې ډلې د له منځه وړلو ګواښ کړی دی. انټرنیشنل بزنس ټایمز لیکي د کابل تر تروریستي بریت یوه ورځ مخکې جنرال جان نیکلسن وویل چې داعش په افغانستان کې وځپي ځکه چې د دغه امریکایي قومندان په خبره د افغانستان امریکا او متحدانو پر ضد نور تروریستي بریدونه پلان نشي. ځینو ورځپاڼو بیا په کابل کې د اهل تشیع پر دې جماعت د جمعې د ورځې د برید د قربانیانو په شمیر کې د زیاتوالي خبرونه هم خپره کړي دي. بالتیمور سن ورځپاڼې بیا د افغانستان په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ستراتیژۍ په اړه یوه مقاله خپره کړې ده. بالتیمور سن لیکي د افغانستان په اړه د ولسمشر ډونالډ ټرمپ وروستۍ وینا له هغو ژمنو سره په ټکر کې ده چې نوموړي د انتخاباتي کمپاین پر مهال کړې وې. ولسمشر ټرمپ د کمپاین پر مهال ژمنه کړې وه چې امریکا ته به لومړیتوب ورکړي او په بهر نړۍ کې به متحده ایالات نښکېلوي. خو د مقالې د لیکوال په خبره ولسمشر ټرمپ د جمهور رئیس په توګه د کار په پیلولو سره دا ومنله چې په هغه هیواد کې به بیا القاعده ته د فعالیت او خوندي پناه ځایونو د جوړولو فرصت ورنکړي چیرته چې پر امریکا تروریستي بریدونه پلان شوي وو. بالتیمور سن ورځپاڼه دا ولسمشر ټرمپ د ادارې د چارواکو په حواله لیکي چې دفاع وزارت یا پنټاګون به افغانستان ته ډېر ژر 4000 اضافي عسکر واستوي. د ورځپاڼې په باور افغانستان ته د اضافي سرتیرو استول عراق ته د پخواني ولسمشر جورج بوش د اضافي ځواکونو د پریکړې یاد تازه کوي چې هغه مهال دا کار د جنرال ډیوډ پیټرایس په مشرۍ ترسره شو او مثبته نتیجه یې ترلاسه کړه. خو د مقالې لیکوال وایي په دې ستراتیژۍ کې نوی شی پاکستان ته د امریکا ګواښ دی چې که اسلام آباد تروریستانو ته د پناه ځایونو ورکول بند نه کړي او له تروریزم سره د جګړې په ګټلو کې رښتینې همکاري ونه کړي نو دا هیواد به له مالي عواقبو سره مخ شي. بالتیمور سن لیکي ولسمشر ټرمپ د پخواني جمهور رئیس باراک اوباما برعکس له افغانستان څخه د وتلو مهالویش اعلان نه کړ او په ډاګه کړ چې د افغانستان لپاره د دې ستراتیژي به په افغانستان کې د حالاتو په څرنګوالي او د تروریزم ضد جګړې په ګټلو متمرکز وي.
په پاکستان کې په تیرو دوو میاشتو کې د پشکال بارانونو او د دغو بارانونو په نتیجه کې د راوتلو سیلابونو له کبله د مړو شمیر 164 کسانو ته رسیدلی دی. په راپورونو کې ویل شوي چې تیره اونۍ بارانونو تر ټولو زیات زیان د سند صوبې په مرکز کراچۍ کې اړولی دی. نور تفصیل په دې راپور کې.
په دې وروستیو کې په پاکستان کې د مونسون یا په شکل د بارانونو له امله په ډېرې سیمو کې سیلابونه راوتي چې د چارواکو په خبره په تیره دو میاشتو کې لسګونه کسان وژلي او سلګونه نور ټپیان کړي دي. په پاکستان کې له قدرتي آفتونو سره د مبارزې قومي ادارې NDMA د شنبې په ورځ په خپل تازه خپور کړي راپور کې ویلي دغه مونسوني بارانونو د تیرو دو میاشتو په اوږدو کې پر خیبر پختونخوا او قبایلي سیمو سربېره په ټول پاکستان کې د ښځو او ماشومانو په ګډون لږ تر لږه 16 کسان وژلي او لسګونه نور ټپیان کړي دي. د دغه ادارې د راپور له مخې مونسوني نو سیلابونو په یو شمېر سیمو کې پر ځاني زیان سربېره خلکو ته مالي زیانونه هم اړولي او ګڼ شمېر کورونه او دولتي ودانۍ هم جزوي او بشپړ توګه ویجاړ کړي دي. د انډیا مې راپور له مخې سکنوي موسمي بارانونو سیلابونو له امله په وژل شو 16 کسانو کې 18 ښځې او 3 ماشومان هم شامل دي او کاږي. دغه بارانونو تر دې دمه پر خیبر پختونخوا سربېره په ډېرې سیمو کې د ماشومان او ښځو په ګډون 122 کسان ټپیان کړي هم دي خو دغه د روغتیا یو زیات پړی سند دی ویلي. دغه راپور همداراس کاږي په تیرو دوه میاشتو کې د مونسوني بارانونو سیلابونو له امله په وژل شو 16 کسانو کې د خیبر پختونخوا صوبې 28 د سند صوبې 15 د بلوچستان 26 د پاکستاني کشمیر 15 د قبایلی سیمو 13 د ګلګت بلتستان او د پنجاب صوبې تر ټولو زیات 3 کسان شامل دي. د راپورونو له مخې په تېرې اونۍ کې د پشکال بارانونو تر ټولو زیات زیان د سند صوبې په مرکز کراچۍ کې اړولی دی. له قدرتي افتونو سره د مبارزې د قومي ادارې راپور زیاتوي د پشکال بارانونو پر ځاني زیان سربېره مالي زیان هم اړولی او کاږي چې تر دې دمه یې 412 ودانیو ته هم جزبي او بشپړ زیان رسولی چې په دې کې ښوونځي او نورې دولتي ودانۍ هم شاملې دي. په پاکستان کې هر کال د جولای میاشت په پیل کې د مونسون یا پشکال د بارانونو لړۍ پیلېږي چې نږدې یو میاشت دوام کوي او په نتیجه کې په قبایلي سیمو ګډون د پاکستان په بېلابېلو سیمو کې سیلاب بونه راوزی او ګڼ شمېر خلکو ته مرګ ژوبله اړوي. په دې هېواد کې په 2010 میلادي کال کې د مونسوني بارانونو له امله سخت سیلابونه راغلي ول چې د هېواد نږدې 40 ځمکې لاندې کړې وه. سلګونه کسان یې وژلي، تر 2 میلیون زیاتې اغېزمن کړي او زرګونه جریب تیار فصلونه یې له منځه وړي وه.
د امریکا په متحده ایالاتونو کې د راوتلي طوفان له کبله په تکزاس ایالت کې د یو کس د مړ کېدو راپور ورکول سوی. دا په تیرو 45 کلونو کې تر ټولو شدید طوفان ګڼل سوی چې د دغه هیواد د خلیج سواحل یې ځپلی دي. په راتلونکو ورځو کې د نورو زورورو بارانونو او ویجاړوونکو طوفانونو اټکل هم سوی دی. ویل سوي چې د شدید باران او باد له کبله تخریب روان وي او د امریکا څلرم ستر ښار هیوستن له زیات ګواښ سره مخامخ دی. نثار احمد مومند په هیوستن ښار کې اوسیږي. د سکایپ د لارې مې شیبه مخکې ورڅخه پوښتنه وکړه چې په تکزاس ایالت کې دا مهال د راغلي طوفان له کبله وضعیت څنګه دی؟
هیوستن ښار کې فلحال باران ډېر زیات دی. دا باران به تر دوشنبه ورځې پورې دوام لري. زمونږ د هیوستن ښار فلحال دغه ساحه چې ده داسې خطر د لاندې نه ده، خو دغه خوا او شا کوم ساحې چې موږ سره دي لکه شوګرلینډ او روزنبرګ او کیټي، دغه ساحې بېګا شپې طوفان ځپلې وې. دولت راپور ورکړی دی چې دغه طوفان بېرته دوباره راځي دوشنبه شپې ته او هیوستن ښار پکې ټارګټ دی.
بلې، عوام په څه وضعیت کې دي؟ اکثره وخت په دغسې حالاتو کې دوی کوشش کوي چې خوراکي توکي ذخیره کړي، خبرتیاو ته ډیر غوږ ونیسي او له کورونو څخه ونه وځي.
موږ دلته کې د افغان کلتوري مرکز په نامه باندې یو مرکز لرو چې هغوی دوه ورځې مخکې ټول افغانانو ته د فیسبوک د لارو، د ټلیفون د لارو، د پیغامونو د لارو خبر ورکړو چې داسې مشکلات به پیښ کیږي او کم شایان چې د کور ضرورت دی، مثال خوراکه یا اوبه یا داسې نور شایان چې ضرورت وي، مخکې تر مخکې خبر ورکړل شوی او اکثره خلکو اغستې دي او نور هم داسې وخت په وخت ټایم په ټایم دوی ته معلومات ورکول کیږي. وخت استراري په وخت کې مونږه افغان کلتوري مرکز هټ لاین لري چې درې نفر پکې دي، دوی معلومات وخت په وخت ورکوي او مثال خپل معلومات ورکوي او تقریبا تپرون رئیس ته نن پورې موږ ته داسې کم مشکل نه دی را مخې ته شوی چې یاره څوک کم مشکلاتو سره مخې ته دي.
په راتلونکو ورځو کې د نورو زورورو طوفانونو او بارانونو اټکل سوی دی. په خلکو کې ورختای نه ده جوړه کړې؟
داسې ورختای خو موجودیت لري دلته، دغه کې خو موږ هم افغان کلتوري مرکز دلته کې پوره مدګی لري او موږ سره چې کم ولنټیر چې ورته وي خدمتي خلک موجود دي او فلحال دلته موږ موجودیت لرو. 45 نفر فلحال موږ سره دلته ناست دي. په همدې باس باندې موږ باس کوو که چیرې داسې یو مشکل پیدا شي باید د خلکو انتقال او د هغوی ته کومک او مثال خوراکي شیان دا باید څنګه ورته انتقال شي.
د امریکا د تکزاس ایالت په هیوستن ښار کې د افغان کلتوري ټولنې غړی نثار احمد مومند و چې په دغه ښار کې د افغانانو د چمتووالي او هلته د طوفان له کبله د راغلي وضعیت په اړه را سره خبرې کولې.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان وایي چې پر وسلوالو مخالفانو په لوړه سطحه پوځي فشارونه او د روسیې او ایران په ګډون له ګاونډیانو سره ډیپلوماتیکي خبرې به په افغانستان کې پخلاینې ته شرایط برابر کړي. جنرال جن نیکلسن چې له ازادي راډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا پر نوې ستراتیژي خبرې کولې، دا هم وویل چې په پاکستان کې د وسلوالو مخالفانو د پناه ځایونو مسأله به خامخا هواریږي. له نوموړي سره د مرکه په کابل کې د ازادي راډیو د دفتر مشر حمید مومند کړي چې په ګډه یې اورو.
Thank you very much, sir, for giving us.
په لومړي سر کې غواړم که تاسو د دغه ستراتیژۍ د موادو په اړه معلومات راکړئ چې تر ډېره پکې په کومو مسایلو تمرکز شوی دی.
Some of the changes from the past that do make this original would include.
په لومړي قدم کې د پخوا په پرتله اساسي بدلونونه موجودیت د شرایطو په پام کې نیولو سره. پخوا دغه مسله د یو مهال ویش لمخې و، خو اوس هر برخه مو چې بشپړ کړه په بلې هغې کار پیلوو. دویمه مسله بیرونی تاسیسات دی چې رئیس جمهور ترامپ دغه موضوع په خپل خبرو کې واضح کړه او له پاکستان سره یې په مخامخ ناسته کې هم دا مسله مطرح کړې ده. جمهور رئیس ترامپ هم در از ویل چې موږ د پاکستان خلکو ته درناوی لرو او له قربانیو څخه قدردانۍ کوو، خو هلته یې د مخالفینو د پټنځایونو پر لمنځه وړلو ټینګار وکړ چې زه ترې ملاتړ کوم. دریمه موضوع سیمه ییز ستراتیژي ده چې رئیس جمهور ترامپ هند، پاکستان او د نورو سیمه ییزو هیوادونو یادونه وکړه. له همدې کبله اړتیا ده چې د سیمه هیوادونه له ډیپلوماټیک، پوځي او اقتصادي پلوه سره نږدې شي او په ورته وخت کې مصالحه د دغه ستراتیژۍ مهمه برخه تشکیلوي. موږ به په تیرو څلورو کلونو کې د افغانستان د خلکو قربانیو ته په کتو له دې ملت سره پاتې شو او د وخت لاړ خبره د سولې له پروسې ملاتړ وکړو.
تیر وخت کې یو اساسي ستونزه دا وه، هغه وسلوال مخالفین چې دوی په پاکستان کې پټن ځایونه درلودل، دوی بل هغه ځای د افغان او بهرنیو ځواکونو په وړاندې جګړه تنظیموله. د دغه نوې ستراتیژۍ له مخې آیا په پام کې لري چې په پاکستان کې د دغه پټن ځایونو په وړاندې هم اقدام وکړي که نه جګړه به بیا هم په افغانستان متمرکزه وي؟
Well, the conversation with Pakistan will occur in private and that'll be between Washington and Islamabad. So
د اسلام آباد او واشنگتن ترمنځ د تړلو دروازو تر شا خبرې شوې او دا خبرې به همداسې پاتې وي، خو په افغانستان کې به موږ د خپل سرتیرو شمیر زیات کړو. هغه مسله چې غواړم واضح کړم هغه دا چې دغه مبارزې مشري افغان امنیتي ځواکونه کوي او هغوی ښه هم کوي. موږ د هغوی له پرمختګونو خوښي او په لومړي ګام کې د هغوی د ځانګړو ځواکونو کړنې فوق العاده دي. هغوی هیڅکله جګړه نه ده بایللې او نه به یې وبایلي. دویم، افغان هوایی ځواکونو په 2018 میلادي کال کې هوایی عملیات پیل کړل او اوس په میاشت کې سلګونه عملیات کوي او ښه مخته وړي. موږ په دواړو برخو کې کار کوو. په وروستیو کې چې ولسمشر غنی او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله په اردو کې کوم بدلونونه راوستي دي موږ یې مثبت ارزوو، لکه په هلمند کې جنرال احمد زی چې په مرکز او یو شمېر ولسوالیو کې بدلونونه رامنځته کړي. غواړم د پولیسو له 222 ځانګړي قطعې هم یادونه وکړم. هغوی په کابل کې د تورېستي پیښو پر وړاندې فوق العاده چلند کوي. موږ د کورنیو چارو له وزارت سره مرسته کوو څو د ځانګړو پولیسو شمیر زیات کړي چې نور ولایتونه هم خاص پولیس ولري.
اوس روسیا او ایران په مستقیم یا غیر مستقیم ډول د افغانستان په مسله کې ښکېل شوي دي او دوی د طالبانو ملاتړ کوي. ستاسو چلند به د ایران او روسیا په وړاندې په څه ډول وي او آیا فکر نه کوئ چې له طالبانو د روسیا او ایران ملاتړ به دغه مبارزه لا پیچلې او ستونزمنه کړي؟
We would like to see all of the nations in the region support the Afghan government and its security.
موږ غواړو چې د سیمې ټول هیوادونه د افغانستان د حکومت ملاتړ وکړي. فکر کوم چې روسیا او ایران له افغان حکومت سره ګډې ګټې لري. لومړی، د تروریزم په وړاندې مبارزه. ایران نه غواړي چې داعش هیواد ته لاره پیدا کړي او همداراز روسیا هم نه غواړي چې داعش منځنۍ آسیا ته ورشي او د افغان حکومت او افغان ځواکونه دي چې د داعش پر وړاندې جنګیږي. دویمه مسله، له مخدره موادو سره مبارزه ده. له بده مرغه ایران او روسیا دواړه د مخدره موادو قربانی دي. د هغوی لسګونه زره وګړي د هغو مخدره موادو د استعمال له کبله مري چې له افغانستان څخه ترلاسه کیږي. مخدره مواد بل هغه اندېښنه ده چې باید د حل لپاره له افغان حکومت سره مرسته وشي. که د افغانستان او ایران اړیکو ته وګورو، ایرانیان د افغانستان له اوبو څخه برخمن کیږي. ولسمشر غنی غواړي له دغه اوبو استفاده وکړي او دغه اړیکې د اوبو په پام کې نیولو سره ورغوي. د افغانستان او ایران ترمنځ ګډې ګټې شته او هیله لرم چې د مخدره موادو، تروریزم، اوبو، د اقتصادي پرمختګ او په خاصه توګه د چابهار بندر او همداراز هغه اندېښنې چې له طالبانو څخه د ایران د ملاتړ لامل کیږي له منځه لاړې شي. موږ غواړو چې د هیوادونو ترمنځ دوه اړخیزې اړیکې تغییر وکړي او ټوله سیمه د سولې او ثبات لپاره مرسته وکړي.
روسیا د داعش په وړاندې د افغان او بهرنیو ځواکونو د روانو عملیاتو په اړه ځینې پوښتنې مطرح کړې دي او بیا بیا دا خبرداری ورکړی که چېرته اړتیا پېښه شي روسیا به په راتلونکي کې په مستقیم ډول د داعش په وړاندې په جګړه کې ښکېل شي. داسې څه موقع ګوري چې د روسیې د مستقیم ښکېلتیا زمینه برابره
شي؟
افغان حکومت او د تروریزم په وړاندې د امریکا د متحدو ایالاتونو ځواکونه یوازې کولای شي داعش ته ماته ورکړي، خو دا په دې معنی نه ده چې داعش حمله نشي کولای. زه په هرات کې د هغه پېښې قربانیانو ته د غمرازۍ مراتب وړاندې کوم چې په یو مسجد کې رامنځته شوه. موږ د شیعه مسلمانانو پر وړاندې د داعش د حملو شاهدان یو او د داعش پر وړاندې کلک درېږو. هغه اوازې چې طالبان ګواکې له داعش سره په مبارزه کې بریالي وو کامله نشته. اشتباه دي. د افغان کمانډو ځواکونه، افغان هوایی ځواکونه او د تروریزم په وړاندې د امریکا د متحدو ایالاتونو ځواکونه دي چې داعش له منځه وړي. زما هدف دا دی چې مونږ 2000 داعشیان له منځه وړي دي. په ننګرهار کې مو د پراختیا سهارا کمه کړې ده. مونږ د هغوی درې امیران له منځه وړي او بلې هم تعقیبوو.
against Daesh.
Yeah, considering this differences in
دغه اختلافات او د روسي اندخمو ته په کتو آیا فکر نه کوي چې زیاتو ډیپلوماټیکو هڅو ته اړتیا ده؟ سو د روسي په ګډون د سیمې یو شمېر هیوادونه په افغانستان کې د روانو هڅو په اړه دوی ته قناعت ورکړي شي.
Yeah, I hope that this new policy announcement, now that there's clarity from the United States, now that we have
اوسید امریکا لوري جامع او هر اړخیز استراتیژي موجوده ده، زما په باور د سیمې لټولو علاقمندو هیوادونو سره به شدید اړیکې ټینګې شي. د بیلګې په توګه د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلی کې چې په راتلونکي کې جوړیږي، د هغه ناستې په څنډه کې به د افغانستان په اړه خبرې وشي او دا به د هیوادونو استازو لپاره ښه فرصت وي څو د افغانستان په اړه خبرې وکړي. هیله لرم چې نوې استراتیژي د افغانستان په اړه د خبرو اترو نوی پړاو پیل کړي او موږ په دغه هیواد کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره د ټولو هیوادونو شمنو تعلقه مندیو او دا د ټولو په ګټه تمامیږي چې د افغانستان خلک له ډیره مودې راهیسې زغمی.
دغه ستراتیژي کې ځینې مسایل لا هم ګونګ دي. د بلګې په توګه نه دی ویل شوی په څومره شمېر کې به ځواکونه زیات شي او له بل لوري د افغان جګړې خصوصي کول په دې ارتباط کې لږ څه معلومات
راکړي.
موږ په افغانستان کې ظرفیتونه لوړوو او دغه ظرفیتونه د مسلکی سرتیرو لپاره دی، نه د قراردادی. موږ په افغانستان کې زیات قراردادی برخې لرو چې له غیر عملیاتي برخو ملا تړکوي او دا به دوام کوي، لکه د الوتکو د بیا رغولو په څیر.
نو دغه قراردادیان به په جګړه کې په مستقیم ډول ګډون نه کوي.
دا د نوې ستراتیژۍ برخه نه ده.
او د سرتیرو د
شمیر
موږ به د سرتیرو د شمیر په اړه ونه غږیږو، خو دا ویلی شم چې شمیر به زیات شي، ظرفیتونه به لوړ شي، نور به د سلا مشورې تر بریده نه وي پاتې. د هوایي ځواکونو په څیر چې ځینې یې په لاره کې دي او ځینې را رسېدلی هم دي، دوی به افغان هوایي ځواکونه د ښو لاسته راوړنو له کبله تر پوښښ لاندې ونیسي. زیاتونه یوازې د امریکا د هوایي ځواک په برخه کې نه ده، بلکې افغان هوایي ځواکونه به پیاوړي شي. د بلک لومړنۍ الوتکې به تر مینې افغان ځواکونو ته ورسېږي او دوی ته به روزنه ورکړي. راتلونکی کال به د افغان هوایي ځواکونو د تجهیزاتو په فهرست کې زیاتوالی رامنځته شي. موږ د خاصو افغان ځواکونو شمېر دوه برابره کوو او د هوایي قوه هم زیاته وو او لا ډیر سلاکاران به هغوی ته واسطه وو. خو د شمیر او موقعیت په اړه خبرې نه کوم او هدفونه یې دښمنانو ته نه واضح کوم. هغه څه چې دښمنان باید پرې پوه شي هغه دا دی چې موږ لا ډیر سرتیری راولو. زموږ هیله دا د هغه فشار چې موږ یې په افغانستان کې په وسلوالو مخالفینو راوړو، دا ډول فشارونه د دوی په بیرونی پټنځایونو هم راوړل شي. د روسیې، ایران او د افغانستان له نورو ګاونډیو هیوادونو سره ډیپلوماټیکې خبرې اترې به له طالبانو سره د افغان حکومت د سولې خبرو ته زمینه برابره کړي او موږ به پر دښمنانو وروستی فشار تر هغې وساتو چې د دغه هیواد خلکو ته مسوله نه وي راوړي.
په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن وچې ویلې پر وسلوالو مخالفانو په لوړه سطحه پوځي فشارونه او د روسیې او ایران په ګډون له ګاونډیانو سره ډیپلوماتیک خبرې به په افغانستان کې پخلاینې ته شرایط برابر کړي. له ښاغلي نیکلسن سره مو د ازادي راډیو ځانګړې مرکه لآزادی رادیو واوریده.
تاندی تانگی
دا زوانانو خپرونه
جوړون کای همایون هیواد.
تاندی تانگی تستړی مشهید درنو اوریدونکو، هر کال د کانکور په امتحان کې یو ډیر شمېر زده کوونکي بې نتیجې کیږي. سکهال هم د 2000 په شاوخوا کې زده کوونکي له همداسې سرنوشت سره مخ دي. دغه زده کوونکي په څه کوي او راتلونکي به څنګه وي؟ په دې خبرونه کې په همدې اړه د کانکور د ګډون کوونکو، د پوهنتون د استادانو او د چارواکو خبرې اوریدلای شي.
اوس څه به راته وایي چې شخصي پوهنتون وایي
خارجي بورسونه هم په ډېر اسانه توګه په انټرنیټي صفحو کې اعلانېږي.
د ناکامۍ په صورت کې د راروانې کامیابۍ دپاره کار په کار وي.
خپل پوهنځی، خپل پوهنتون انتخابوي، نو موږ ورسره د فیس په کمولو کې ډېر کومک کوو.
په کانکور کې بې نتیجې شوې زده کوونکي څو لارې په مخ کې لري، یا به دوی شخصي پوهنتونونه وایي، یا به بیا خواري کوي او راتلونکي کانکور ته به تیاری نیسي، او یا به یې د ژوند او روزګار ضرورتونه بلې خواته بیایي. تر نورو خبرو مخکې راځئ د کانکور د څو ګډون کوونکو غږونه واورو چې له بې نتیجې کېدو وروسته یې څه وکړل یا یې کوي.
نوم مې عبدالمتین دی، لوګر ولایت اوسېدونکی یم. تېر کال د کانکور امتحان مې ورکړ او خپل د خوښ پوهنځي ته کامیاب نه شوم. له هغه وروسته ما شخصي پوهنتون مې شروع کړ، اوس د خپل خوښې پوهنځي شخصي پوهنتون کې یم.
زمانم عرفان الله د تیر کال ما په کانکور کې امتحان ورکړی، خو کانکور امتحان کې زه مونږ کول شي کامیاب شوم، خو سکل ما کوشش وکړل او ټول درسونه مې بیا تکرار کړل او مې ول او سکل ما کول شي خپل خوښ پوهنځي ته کامیاب شوم.
ازمانو قریب ویار دی او زه د کانکور پازموینه کې بی نتیجه شوی یم، او اوس څو راتوای چې شخصي پانتن وای او بعضی راتوای چې د کانکور آمادگی وای. نو زه فکر کوم چې کومه ازمال لپاره مناسبه ده او همغه لاره انتخاب کړم.
د هر زده کوونکي لوی هیله دا وي چې په کانکور کې د کامیابۍ څخه وکړي او د خپل خوښې پوهنځي ته کامیاب شي، خو ځینې ولې ناکامیږي؟ د پکتیا پوهنتون استاد ایمل خمر مو په همدې اړه پوښتلی.
د زده کوونکو د ناکامۍ یو ستر علت خو چې ډېر ټولو ته معلوم دغه ده چې دوی درس نه وایي، بې ځایه وختونه ډېر ځای کوي. بل د معرف سطح په ولایتو کې په ځانګړي ډول په لرو پرتو ولسوالیو کې ډېره ټیټه ده، سم تدریس دوی ته نه کېږي، مسلکي استادان یې هم کم دي. یو استاد په عین حال کې څو مضامین تدریسوي چې دا په مسلکي لحاظ بیخي ناشونی کار ده. او بل په ځانګړي ډول دوی ته د کانکور سمه رهنمایي هم نه کېږي. ډېری زده کوونکي او محصلین لیدلي دي چې دوی کانکور کې ګډون کړی دی، خو د کانکور هغه ابتدایي معلومات نه هم دوی خبر نه دي او دوی معلومات نه لري. ډېر ولایتو په مراکزو کې د کانکور لپاره ځینې ځانګړي پروګرامونه یا حتی ځانګړي کورسونه دا هم یا نشته یا بیخي کم دي. نو دا ټول هغه لاملونه دي چې بیا په ټوله کې زده کوونکي ناکامیږي او کانکور کې ښه نتیجه نه ورکوي.
مولانا رحمت الله اندړ چې خپل هم په شخصي پوهنتونونو کې استاد پاتې شوی وایي، کانکور ته د زده کوونکو د نه تیاروي تر څنګ یو لوی علت د دوی ناسم انتخابونه هم وي چې دا زده کوونکي د ناکامۍ په لور بیایي.
دوی انتخاب څنګه کړی؟ لومړی مې طب انتخاب کړو، بیا مې انجینري انتخاب کړه، په اخر کې مې تعلیم تربیه انتخاب کړه. ولکه که تا طب خوښي نو ته انجینري څه کوې، که د انجینري خوښې ته تعلیم تربیه څه کوې، که تعلیم تربیه خوښې بیا طب انجینري څنګه؟ لومړی موږ باید شاګردان له لاسمه باید په دې باندې وروزو چې ته دې خپل مسیر معلوم کړې، ته کومې خواته ځې. که دوی خپل نسي معلوموله، استادان باید دا مسیر معلوم کړي. ولکه ته د پلانکي 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 مضمونونو کې تکړه یې، ته باید دغه خواته راتکې کې. یعنی موږ دومره نسو کولای. خدای پاک ماته وړتیا راکړي، زه هغه وړتیا نسم درک کولای چې ماکې کومه وړتیا ده. که ما نه کړه درد دي، ما استاد نسي درک کولای چې د دې کومه وړتیا ده چې هغې خواته روخ کې. نو د بې نتیجې پاتې کېدو یو لامل دا هم دی چې موږ صحیح انتخاب نه کوو.
مولانا اندړ د لوړو زده کړو وزارت ته وړاندیز کوي چې له دې وروسته دې زده کوونکي نه بې نتیجې کوي، ځکه که دوی بې نتیجې شول دا امکان ډېر نشته چې بیا به د تورو او سپینو تختو مخ ته ګونډې ووهي.
لومړی خو موږ باید داسې ووایو چې هغه کسان چې کانکور کې امتحان ورکوي دا باید بې نتیجې پاتې نه سي. د بې نتیجې پاتې کېدلو دغه تاوانونه دا دي، که نه سړی بې نتیجې پاتې سي. اوس مثلا که اتیا مثال په ډول موږ وایو، که اتیا نفر بې نتیجې پاتې سي، نو د کال لپاره که امتحان ته زلوخ کوي یوازې څلوېښتو کسانو به ځان ته امتحان ته زلوخ کړی. څلوېښت هم لا ډېر دي، ځکه ځینې کسان مایوسه کېږي پرېږدي، ځینې کسان په بل کار باندې مصروفیتونه پیدا کوي ځان ته، ځکه دلته د موږ یو فرد ته هم اړتیا ده، خصوصا هغو کسانو ته هم اړتیا ده چې هغه یعنی په کور کې یو بهر وړای سي، یو بهر اوچتولی سي، د کور یوه خښته ورپوره کولی سي. نو د معمول سي څوک پوهنتون ته راځي هغه ځوان کول وي، نو ځوان کول ته په کور کې ضرورت دی. تر دولسو کلو پورې چې ده زده کړې راکړي، بس یو قسم نه یو قسم زده کړې، له هغه نه راوروسته چې دی پوهنتون ته کامیاب نه سي، هلته پلار هم ورته وایي، کورنۍ هم ورته اړتیا وي. دغه ټول لاملونه سره را یو ځای چې سړی د تعلیم رخ بدل کړي. نو موږ لومړی باید په دې باندې فوکس یا تمرکز وکړو چې د موږ کانکور باید له سره بې نتیجې شاګردان او محصلین ونه لري.
ارواپوه ډاکټر عارف عرفان وایي، هغه کس چې زحمت باسي او بیا مثبته نتیجه ترلاسه نه کړي، رواني حالت خرابېږي. نوموړی له ناکامۍ وروسته هغه حالتونه راته تشریح کوي چې د یو کس د مخ کېدو امکان ورسره وي.
خپل په امتحان کې پاتې کېدل د یو رواني صدمه ده چې د دې په نتیجه کې دغه حالت رامنځته شوی دی. هغه نکې نښانی چې دي، هغه ګنګسیت دی، د خوب مشکلات دي، په متکرر ډول باندې دغه د ناکامۍ د افکار و دماغ تراتلل دی، یعنی پا متکرر شکل باندی دا افکار دیده دماغ ترازی هم دا صحنه پا ذهن کی مجسم کیگی، زرزر عصبانی که دل دی او زرزر خفکی دل دی، دشپی پا خوب که نارام خوبون لی دل دی هم دا غد ناکامه صحنه دیده ذهن ترازی، دا حواس و پا تمرکز که مشکلاتی، یعنی دا حواس پریشانه ای د خوراک او د اشتیا خرابوالی دی که دلش دوری و نخوری اشتیای خراب شي، هغه خپل روابط ته هغه خپل کارونو ته سیر شکل باندې رسیدگی نشي کولای. کچیر د دوام وکي تر څلور هفتو ډیر شي، بیا هغه وخت د یو مرزي حالت اختیاروي که دلش د انزایټی او ډیپریشن په استراب او په ژور خفګان باندې بدل شي.
په یو شمیر کورنیو کې بیا نتیجې زده کوونکې د کور د غړو لخوا توهین کیږي او د ناکامۍ پیغور ورکول کیږي. خوار واپو ډاکټر عرفان بیا د ډول چلندونو سخت مخالف
مهم مشوره می داده چې دوی باید په آینده ته امیدوار اوسي، کورنۍ دې سره همکار وي، دوی ته باید خل اور کوونه خه مشوره ورکي، دوی ته پیغور ورنکي. دغه تانه او پیغور دې دوی په حالت باندې ډیر نه وړه غیزه کی، یعنی دې دوی استعداد وژن پخت کی، یعنی که کورنۍ په دې باندې پوشي چې دغه پیغور دغه تانه چې خدای نه خواسته یو څوک پینتیان کې پات شوی دی چې دوی ته ورکول کیږي، دا یو ډیر مرګونه گزار د انسان په روح روان باندې. دوی به عقب خانه استعداد چې لري هغه د لاس ورکوي. هیڅ انسان د سینه دی چې هغه په ژوند کې همیش په کامیابی کې رواني، بلکې ژوند مجموعه دی د چې په ځینې کارونو کې سړی کامیابی کیږي، په ځینې کې پاته کیږي. همدغه پاته کېدل یا ناکامي دا د قوي انسانانو دپاره د آینده دپاره د ستر کامیابی او بنیاد او اساس تشکیلوي.
د کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي استاد پوهنیار اجمل ښکلی وایي په هر امتحان کې ممکنه نه ده چې یو کس کامیاب شي، خو نوموړی وایي د ناکامۍ په صورت کې باید د راروانی کامیابۍ لپاره کار وشي.
زه فکر کوم چې د دې په ځای چې مثلا دا اندېښنه وکړي چې ناکام شوم یا مثلا په کورنۍ کې به ماته خلک په ټیټه سترګه ګوري، د دې په ځای د دې په بدل باندې فکر وکړي چې مثلا زه څنګه کولی شم چې خپل هدف چې ژوند کې مې ټاکلی دی، یا مثلا زه څنګه تعلیم ترلاسه کولی شم چې مثلا نورې لارې چارې هم شته دی چې دا زده کړې وکړي، نو دغه اندېښنه نه وي پکار. د ناکامۍ په صورت کې د راروانی کامیابۍ دپاره کار پکار وي، چې مثلا زه په آینده کې کانکور دپاره امتحان لرم. کېدای شي اوس خو کانکور ډېر شفاف دی که نه، کېدای شي مثلا دې وزګار شوی نه وي، یا په ذهني لحاظ باندې به دا زر کانکور ته تیار نه و، یا مثلا نور کورني مشکلات به و، یا به بل و. نو ښه دی چې ځان د راروان کانکور دپاره تیار کړي، د شپې دپاره امتحان ورکړي، د ورځې د کانکور دپاره امتحان ورکړي، او په دې اساس باندې خپل تعلیم ترلاسه کړي.
د ذهنیت جوړولو د مرکز مشر ډاکټر منصور مجاب چې د تحصیلي مشاورې په برخه کې ګڼ کتابونه لیکلي وایي هغه زده کوونکي چې د کانکور له کاروانه پاتې کیږي باید مایوس نه شي، او له دې حالته د راوتو په خاطر لازمه ده یوه داسې پریکړه وکړي چې د داو د کورنۍ په ګټه وي.
کانکور چې دی هم دا تنها باید موږ د افغانانو د شاګردانو د ژوند اصلي هدف نه وي، د دې ترڅنګ متفرقه اهداف هم له ځان سره ولري، یعنی په دې معنا که چیرې شخصي وي سمدلاسا شخصی پانتونونو که سفت نام وکړي هلته هم همدغه سی آمدگی لکه دولتی امتحان دپاره چو هلته ورته ونیسي او همدغه سی هدفمند تحصیل وکړي. یعنی دا په دې معنا نه ده چې په دولتی پانتونونو کې شاګردان یو نوزده کړي وکړي او په خصوصي کې بل نوزده کړي وکړي، دی باید خپل ځان سره تحلیل ولري چې څه د ځان سره بیرته کور ته راوړي او په دې یوشتم قرن مطابق تحصیل وکړي چې نن څه ضرورت دی هغه لپاره.
پوهی علي استاد ملخ مروای به نتیجې زده کوونکي کولای شي د انټرنیټ للارې ځان ته بورسونه پیدا کړي او په بهر کې خپل زده کړو ته دوام ورکړي.
خارجي بورسونه هم په ډیر اسانه توګه په انټرنیټي صفحو کې اعلانېږي، نو دوی دې هڅه وکړي چې اوس نو تبان انګلیسي ډیر ضرور شرط انګلیسی دی مثلا زده کړي او په خدي کړي، هغه د انګلیسی هغه دوه معتبر سندونه چې په نړیواله توګه چلیږي چې ټافل او آیلټس بولي، نو ښه خبره ده چې دا ترلاسه کړي، نو دوی کولی شي بیا له چانسونه هم په اسانه توګه استفاده وکړي او خپل لوړو زده کړو ته ادامه ورکړي. نو د لوړو زده کړو وزارت له لارې هم د بیلابیل هیوادونو بورسونو ته کولی شي مراجعه وکړي، د هغو نه استفاده وکړي.
د لوړو زده کړو وزارت وایي هغه زده کوونکي چې دولتي پوهنتونونو ته نه دي کامیاب شوي خصوصي پوهنتونونو ته به یې معرفي کړي. بلخوا د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ځوانانو چارو معینیت هم وایي د بېوزله زده کوونکو لپاره دا زمینه برابروي چې په خصوصي پوهنتونونو کې زده کړې وکړي. د دې معینیت د روزنې د برخې امیر سید هجرت الله سادات په همدې اړه معلومات راکوي.
پروسه یې ډېر ساده ده، هغه دا چې ځوانانو معینیت به راځي، د دوی تذکره به وي او د دوی دوه قطعه عکسونه به وي. خپل په
پوهنځي خپل پوهنتون انتخابي نمونږ سره د فیس په کومول کې ډیر کومک او بیا هغه ځوانان چې هغه د فیس دی ورکولو توان نه لري امونږه تثبیت کو چې واقعا دا ځوان مشکل لري اقتصادي ستونزې لري نو مونږ هغه سره ډیر جدي کومک او په وړیا توګه کوشش کوو چې هغه ته د تحصیل زمينه برابر کړو
هغه زده کوونکي چې بیا نتیجې شوي کولای شي په خصوصي پوهنتونونو کې زده کړې وکړي بهراني بورسونه ځان ته پیدا کړي د بیا ځلي کانکور لپاره تیاری ونیسي او یا هم داسې مسلک غوره کړي چې ترڅنګ یې وکولای شي خپلو زده کړو ته دوام ورکړي خو د ناهیلۍ سوري ته دې نه کینی ځکه چې د بری بام ته به د ماتې په زینه ورخیژي زر هله زر شي چې له اور او له څټکه وځي خو ګوریدونکو دا تا نڅانګې مو هم دومره وه تر بلې خپرونې مو په پاکه لاس پرم
مننه چې د ازادي رادیو خبرونه اوري موږ هر ورځ د سهار له او د مازیګر تر او ورځې په اونۍ کې در سره یو زموږ خبرونه د رادیو د غرض کړه انټرنیټ اسانتیا لري د موبایلونو ټابلیټونو او نورو وسایلو لالارې اوریدلای شي زموږ انټرنیټي پاڼې ته ورسئ او زموږ خبرونه چې په ژوندۍ بڼه خبريږي واوري او ډاونلوډ کړئ د غرض کولای شي زموږ تاریخ خبرونه هم د خبرونو د جدول په برخه کې پیدا کړئ زموږ د ویب سایټ آدرس دی azadiradio.com یا هم azadiradio.org
حقیقت څه دی
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوال سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې
حقیقت څه دی
سلامونه په افغانستان کې د رادار سیستم نه موجودیت هغه ستونزه ده چې د پوځي چارو کارپوهانې د ملي اردو لپاره لویه ننګونه ګڼي د دې ترڅنګ د هوایي ځواک کمزورتیا او د ملي اردو په لیکو کې د یو شمیر نورو ستونزو په اړه د حقیقت صدې د دې اونۍ په خبرونه کې د افغانستان د دفاع وزارت ویان دولت وزیري سره غږیږو زه اکرام الله اکرام یم او هیله ده چې د خبرونه را سره تر پایه واوري ډېر زیات مننه وزیري صاحب که پایلې د هوایي ځواک نکو تقریبا په دې برخه کې ډېره زیاته لویه ستونزه موجوده ده سندرادار په برخه کې ډیر خلک پم دې برخه کې انتقاد لري چې د افغانستان ملي وسلوال پاوس چې د هوایي ځواک په برخه کې سوند لري او د دې ترڅنګ درادار په برخه کې ځکه په روسي کې د بیلابیلو هیوادونو هلیکاپټرو د افغانستان په جغرافیا کې د دوی په وینا باندې چې ولیدل شوی په دې برخه کې تاسو سمره ډاډ ورکوي چې په سمره وخت کې به موږ د یو هوایي ځواک او د یو خرادار سختن ان شو
بسم الله الرحمن الرحیم تاسو ګورئ چې د 2014 کال تر پایه پورې په واقعیت باندې یا په ویامه چې په بده مرغه په زموږ په هوایي پوځ باندې څنګه ضرور عمره کار ونه شو ځکه نړیوال ځواکونه په افغانستان کې و ټول هوایي ډګرونه د هغوی په لاس کې و نو هغه څومره چې ضرور و وړینه وه هوایي پوځ ته توجه ونه شوه مګر زه تاسو ته ویلی شم په 2015 2016 2018 کال کې په هوایي پوځ باندې ډیر زیات کار شوی دی ډیرې برخې پیاوړي شوې دي او موږ ډیر زیات د هوایي پوځ نه اوس کار اخیستلی شو خو دا بسنه نه کوي لکه تاسو چې ورته اشاره وکړه هغه سینفونه چې هغه ډیر اړین دي تر اوسه پورې جوړ شوی نه دی یو د هغونه د رادارو صنف دی د رادارو صنف موږ نشو کولی چې تر اوسه پورې خپل هوایي فضا یا خپل حریم کنټرول کړو او د دې تر څنګ چې کنټرولولی نه شو موږ توپچی دافع وا راکټ دافع وا یا هغه الوتکې چې هغه مدافع وي پرې مربوطې دي لکه ښکاري بمبارد هغه هم نه لرو چې موږ وکولی شو په آن واحد کې که دښمن الوتکه افغانستان ته راځي یا هغې مقابله وکړو له منځه یوسو او مخه ونیسو نو په دې باندې کار روان دی د ایالاتو متحده امریکا زموږ سره ژمنه کړې ده چې تر 2020 کال پورې مطابق د تقسیم اوقات هغه تقسیم اوقات چې موږ په څلور کلن پلان کې جوړ کړی دی زموږ هوایي پوځ هغه برخې چې نوې دي جوړ شوې یا نه دي تشکیل شوې هغه به تشکیل شي جوړې به شي او منظم کار به ورته وشي مګر یو شی زه په ډاډ باندې درته وایم چې اوس زموږ هوایي پوځ په دې دوه کالو کې دومره کار ورته شوی دی چې د تصور نه پورته دی.
د رادار نه موجودیت تاسو یادونه وکړه څومره ستونزې پیدا کړې ده، او د نظامی چارو د ځینې کارپوهانو هغه خبره چې د رادار نه موجودیت باعث شوی دی چې د بیلابیلو ګاونډیو هیوادونو هلیکاپټرې د افغانستان په جغرافیه کې ولیدل شي.
رادار د وسلوال پوځ لپاره لکه یو انسان چې سترګې لري او سترګې پټې وي یا ړوند وي، معنا داسې ده که رادار نه لري نو سترګې نه لري، نو رادار دي چې خپل هوایي فضا ساتي او کنټرولوي. کله چې کنټرول کې کچرې یو هلیکوپټر یا الوتکه د بل کوم هیواد افغانستان ته داخلیږي، موږ کولی شو چې په آن واحد باندې د هغې نه خبر شو او هغې مقابله وکړو، یا له منځه ویسو یا د هغې په مقابل کې اجرات وکړو. نو زه درته وایم چې دا ډېر اړین صنف دی، د افغانستان د هوایي فضا د کنټرول لپاره ډېر اړین صنف دی. په هر شکل چې کېږي باید رادار په افغانستان کې جوړ شي. موږ کله چې ستانکزی صاحب دلته په دفاع وزارت کې وزیر وو، هغه ورته ډېر زیات کار وکړ، هغه امریکایان په دې باندې معتقد کړل چې باید رادار سره جوړ کړي او تشکیل شي. نو هماغه سلسله بیا وروسته جنرال صاحب عبدالله خان اوس د نوي وزیر صاحب دوی تعقیب کړې ده. امریکا متحده ایالاتو زموږ سره ژمنه کړې ده چې د رادار سره به فعالیږي، د دې لپاره اوس په تشکیل کار روان دی، په دې باندې کار روان دی چې په څه ترتیب باندې فعال شي، کوم وسایل ورته راشي، کوم وسایط ورته راشي. نو د امریکا متحده ایالاتو ژمنه کړې ده چې انشاءالله د رادار سره زه وایم چې ډېر اړین دی او انشاءالله ډېر ژر به جوړ شي.
تاسو خپل هم د مهم والی یادونه کوئ چې ډېر زیات مهم دی، ولې په تیرو 15 کلونو کې موږ ونه شو کړلای چې دی؟
مخکې دې ته اشاره وکړه، ځکه چې په افغانستان کې نړیوال ځواکونه و، هغه زموږ هوایي پوسټ او زموږ مدافع هوایي پوسټ دومره توجه نه وکړې. د 2014 کال تر پایا پورې هوایي پوسټ قطعا توجه نه ده شوی. زه تاسو ته ویل شم چې 15% لس سلنه ورته توجه نه ده شوی، تنها موږ تشکیل درلوده او نور کوم کار ورته نه و شوی. علت یې هم دا و چې دلته یو لږ ډېر زره نړیوال ځواکونه چې د افغانستان نه ووته، هغوی هم دلته و او ځمکه و آسمان بالونونو نیولی و، الوتکو نیولی و، زموږ ټول هوایي ډګرونه د بهرنیانو په لاس کې و. نو هغوی دا احساس نه کوو چې دلته هوایي ځواک لپاره کار وکړي یا هوایي ځواک جوړ کړي. مګر په دا 2.5 کالو کې ډېر زیات کار ورته شوی دی. موږ اوس پیلوټان په چک کې، په د عربو په اماراتو کې، او یا په مثلا ایالات متحده امریکا، ایټالیا، په ډیرو هیوادونو کې، هندوستان کې موږ پیلوټان اوس لرو چې هلته روزل کیږي، او په شینډن کې موږ د دې لپاره اوس کافي پرسونل روزو چې موږ هوایي پوځ ته راشي. او موږ اوس ډیر بخشونه د هوایي پوځ فعال کړي دي، خصوصا د هلیکوپترو برخ زموږ اوس فعال دی، د ترانسپورتي الوتکو بخش فعال دی، د کشف الوتکو بخش زموږ فعال دی، د بی پیلوټ الوتکو کشفي الوتکې دي بخش فعال دی. نو موږ اوس په هوایي پوځ کې کار ډېر تر یو حده پورې ډېر زیات پر مخ لاړ دی. مثلا موږ د شپې عملیات اوس په خپله کولی شو، زموږ د هوایي پوځ په مټ باندې موږ کشپي الوتکې لرو، موږ په خپله باندې کولی شو چې کشپي الوتکو په مټ باندې د شپې عملیات وکړو. یا مثلا په ټول افغانستان کې زموږ په ساحوي قول اردوګانو کې زموږ خپل هوایي پوځ دی، مګر موږ اوس هجومي الوتکې A-29 هم لرو، مګر دا بسنه نه کوي.
د افغان ځواکونه چې د شپې اوس په خپل مټ باندې عملیات کوي، څومره ګټور واقع شوی دی او څومره
ښه؟ افغانانو کې یو متل دی چې د وطن مرغۍ د وطن ښکاریان ښه ولي. نو زموږ سرتېري زموږ په راضي باندې زموږ په غرونو رغونو کې ښه بلد دي. دوی کولی شي د افغانانو په خصوصیات، په کرکتر او د جګړې په شکل ښه بلد دي. زموږ قوتونه ښه کولی شي چې دلته ښه جګړه وکړي. دا نه مسله په دې کې ده چې وسایلو ته ضرورت دی، وسایطو ته ضرورت دی، ابزارو ته ضرورت دی. تاسو ویلی شم چې مثلا د انجینری په برخه کې 45 وسایل دي مختلف چې باید دا ټول موجود وي. مثلا موږ تر اوسه ټول نه لرو. مثال دا باید که موږ ټول ولرو، موږ قطعا ضرورت نه لرو دې ته چې مثلا دې برخه کې موږ سره څوک مرسته وکړي. یا مثلا په نورو برخو کې که موږ ټول وسایل ولرو، نو بیا نو ضرورت نشته. د افغان سرتېری د هر چا نه په جګړه ښه پوهېږي او خپلې راضي سره ښه بلد دی. او بیا د 2 کالو کې خو وښودله چې موږ مستقلانه دفاع وکړه. موږ ډېره ښه دفاع، یو لکه 1.5 بهرانیان په افغانستان کې وو، جګړه روانه وه، مګر هغوی چې ووته موږ په دې 2 کالو کې، دا نږدې 2.5 کالو کې موږ افغانستان ساتلی دی. افغانستان کې هیڅ تورستي مرکز نه دی ایجاد شوی. د کوټې شورا، د میرانشاه شورا، د پېښور شورا چې غوښته افغانستان ته راشي هغوی راغلي نه دي. یا مثلا دوی غوښته چې 9 ولایتونه، 15 ولسوالۍ ونیسي او شهراوې بندې کړي. یو کار یو هدف ته هم دوی ونه رسېده. دا علت یې دا دی چې موږ سرتېری
یوشمیر ولایتونه او حتی یوشمیر ولسوالی سقوط وک
نه دا خو جګړه دا تاسو په جګړه کې ولید چې جګړه ډیره شدیده دا دلته د شلو نه زیات روسی ګروپونه دي او دا که کورنۍ جګړه وي موږ وخت ختم کړی وي دا نړۍ بمون تپل شوی جګړه ده د تروریزم سره جګړه ده بنا موږ د دینه سرګی نه پټو چې دلته شدیده جګړه ده یو ولایت به ورځ یا دوه ورځې هغه مې وازی د قندوز ولایت سقوط کړی دی یو ورځ یا دوه ورځې یا کومې ولسوالۍ سقوط کړی دی هغه موږ بیرته دوه ورځې وروسته نیولې ده چریکي جګړه ده په دې کې یو ځای کې برید شوی دی هلته د وسلوال پوځ نه و هلته محلي پولیس و توان یې نه دی راوړی د مقابلې تاسو پوهیږئ چې زموږ محلي پولیسو سره کومه وسله ده هغه کلیشنکوپ ورسره دي زاړه کلیشنکوپ چې هغه د روسیې نه راوړي دي او مرمۍ هم نه لري یا ډز هم نه کوي دا د محلي پولیسو سره دي که تاسو زموږ نظم عامه پولیسو ته زموږ سرحدي پولیسو ته زموږ نظم عامه پولیسو ته هغه وسلې ورکوئ چې هغه د امریکایي عسکرو سره دي زه تاسو ته ویلی شم چې قطعا زموږ پنځه نفره چې په یو پوسته کې وي سل نفره د دې جرات نه لري چې په هغوی باندې راشي ځکه افغان دی افغان خپله پوسته نه خوشي کوي افغان چاته نه تسلیمیږي افغان د خپل هیواد نه دفاع کوي دا نه مسله ده وسایلو ده د وسایطو ده زموږ د مخالفینو سره هم ډېر عصري وسایل دي ډېر وسایط دي دا یو ماین چې دی تاسو وګورئ چې په مختلفو قسمونو نه د ماینونو دي چې په افغانستان کې هغوی ته نه ګټه پورته کوي او ټول د بهر نه راوړي یا راکټ انداز لري توپ لري ماشینداری لري ثقیل ماشینداری لري هغه وسایل چې هغه ډېر عصري دي هغوی سره شته دی او معنا دا ده که زموږ د محلي پولیسو سره هغه وسایل وي زموږ د محلي پولیسو سره هم یوه ولسوالۍ سقوط
بالکل تاسې وزیر صاحب یادونه وکړه چې لا هم زشته په پاوس کې د وسایلو نشتون لوی ستونزه پیدا کړې ده د دومره مرستو سره سره له هم زمنګ د ملي پاوس تقریبا لومړنه یارتیا وی چې هغه انجینری وسایل دي یا مثلا زین نور شین دي هغه نه دي پوره شوی څه فکر کوي دلته اداري فساد موجود وي یا لا هم شته کنه زین نور لاملونه دي چې د دومره مرستو سره سره
نه اصلا د سینه ده زه تاسو ته وایم چې کومې اردوګان چې په نړۍ کې جوړې شوې دي هغه په سلو ګونو کلونه ور باندې تیر شوی دی زمونږ وسلوال پوسټ تاسو فکر وکړئ د 2002 کال نه موږ پایل ور باندې وکړ او بیا د بن په کانفرنس کې کشتبا ورته وی خیانت ورته وی الته وشو او بیا زره د یو ټوپک سره اردو موږ ته منزور کړه موږ د 2009 کال نه د اردو په جوړولو باندې اساسي پیل کړی دی 2009 کال نه 2006 کال کې موږ سره نړیوالې ټولنې ومنله چې دا سنفونه چې په اردو کې نشته دا باید جوړ شي 2009 کال موږ پیل ور باندې وکړ انجینري قوتونه زمونږ په وسلوال پوز کې زمونږ په دفاع وزارت کې په تشکیل کې قطعا نه و هیڅ وجود یې نه درلودو مګر په 2006 کال کې موږ په نړیوالې ټولنې قبول کړه چې انجینري قوتونه دي جوړ شي په 2009 کال کې موږ پیل پوکې نو اوس موږ وګورو چې یو ریاست انجینري لرو یو لیوا انجینري لرو په ټولو قلی اردوګانو کې موږ کنډک انجینري لرو په ټولو لیواګانو کې ټولایان د انجینري لرو ټولایان د کاش په د انفجار د ماین لرو 2006 سرویخت مونږ د انجینري لرو وسایل د انجینري چې ما مخکې تاسو وی زمونږ دا وسایل وس تقریبا تر 4-5-5-5 پورې رسیدلی دي ټول 4-5 وسایل دي چې باید ټول تکمیل شي یعنی په دومره کلونو کې دا کار د انجینري قوت لپاره زموږ د وسلوال پوز لپاره دا نړۍ ورته هریانه ده چې موږ د یو خوانه خوونه روزنه کوو د بل خوانه جلب و جذب کوو د بل خوانه وسلوال پوز تسلیل کوو تجهیز کوو د بل خوانه موږ ورته بیزونه جوړو تایسات ورته جوړو او د بل خوانه جګړه وګوره چې څنګه منحوسه بده جګړه ده په افغانستان کې دا ټول موږ یو ځای کوو داسې اردو لپاره داسې وسلوال پوز لپاره ټوله نړۍ ګوته په غاخ ده چې دا څنګه اردو ده دومره تلفات ورکوي دومره قرباني ورکوي او دا ټول کارونه په خپله باندې په یو وخت کې کوي موږ هم انجینري قوت جوړو او هم هلته ماین کشپو ماین خونسا کوو نو زه تاسو ته ویلی شم چې کار زخته ډیر شوی دی خو دا کافي نه دی کافي نه دی باید نور کار وشي د دې لپاره وخت پکار دی د دې لپاره زمان پکار دی د دې لپاره ډیره سرمایه پکار ده او نړیواله ټولنه زه تاسو ته ویلی شم چې 2015 کال پورې دلته نړیوال ځواکونه و جګړه نړیوال ځواکونه کوله موږ مرسته ورسره کوله
وروستۍ پښتنې په توګه ډېره وخت راهیسې په وروستیو کې ولیدل شول چې د ملي اردو په ځینو جزو تامونو کې او د ملي اردو په ځینو قشلو کې د ملي اردو یو عسکر راپاسېدو نور عسکر یې وژل یا مثلا په بهرنیو عسکرو ډزې وکړې ته څه فکر کوئ دا د مخالفینو حضور د اردو په لیکو کې ثابتوي که نه دا عسکر خرڅېږي یا کوم ډول کیسه ده دلته چې
لومړی تاسو وایم چې دا ټولې ناخوالې چې په افغانستان کې دي دا د جګړې نتایج دي جګړه ډیره منحوسه جګړه ده، څلوېښت کاله کېږي زموږ په افغانستان کې جګړه روانه ده. دا په روحیاتو هم تاثیر کوي، دا په ژوند هم تاثیر کوي، دا د انسانانو په ټولو حواسو باندې تاثیر کوي. نو زه تاسو ته ویلی شم چې خصوصا په دې اخرو درې څلورو کالو کې ډیر کم لیدل شوي دي چې دښمن به زموږ په قطعاتو کې نفوذ کړی وي. یو د طالبانو خبره ده یا د دوی خبره ده چې هلته ټیرم وچ وي، هغوی اعلان کوي چې موږ انفجار ورکړی، دا جدا خبره ده. مګر زه تاسو ته ویلی شم چې د دښمن نفوذ په قطعاتو کې دا تقریبا صفر ته تقرب کړی دی. خو موږ د دې نه سترګې نه پټو چې یو سرتیری ممکن خرچ شي، خو زه فکر په دې عقیده نه لرم چې افغان سرتیری دی خرچ شي. زه په دې عقیده نه لرم چې افغان سرتیری دی دښمن ته کار وکړي. زه په دې عقیده نه لرم چې دا افغان سرتیری دی پاکستان استخباراتو ته کار وکړي. مګر داسې حالات راغلي دي، د جګړې داسې حالات دي چې ځینې وخت کې په ټولو حواسو باندې روحیاتو باندې بد تاثیر کوي. ځینې وخت کې داسې یو سرتیری مجبوري یا کورنۍ تکلیف لري یا مشکلات لري یا مریض دی یا د توان د جنگ نه لري یا یو بل فشار ور باندې راځي یا داسې یو عمل اجرا کیږي چې دا تحریکی یو عمل ته لاس اچي. نو زه داسې دې په حق باندې اوس په دفاع په وزارت کې مشخص پلانونه طرح شوي دي چې هغه کاش په استخباراتو تفتیش او حقوقو څارندوالي امور عامه آی او عملیات معلوماتي او د دې ترڅنګ ټول ارګانونه چې دي په دې کې کار کوي تر څو داسې ونشي چې خدا نه خواسته کوم سرتیری زموږ خرڅ شي یا دښمن ته کار وکړي او یا مثلا
ډېره زیاته مننه وزیر صاحب کور ودان خوشاله.